درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ له راتګ سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملی شي. خلیل زاد دا څرګندوي د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پانه کې لیکلي د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په لوبړی دوره کې لاسلیک شو. د طالبانو سره تر اتلسو میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پراختیا مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له استازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانه په یو برخه کې راغلی میرمن پاسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د 100 میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغاني سره میاشت ټولنه وایي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پړسو په ناروغۍ اخته وو یا هم سخت سوځېدلي وو پرون پنځشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل ایکس پانه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیږد خبر ورکړی دی. وړاندې ویل شوي وو چې 15 نور ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته افغانستان ته ستانه شوي دي. څه باندې 3 لسیزې کېږي چې افغان ماشومان چې سخت سوځېدلي وي یا هم په ځینو ناروغیو اخته وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته د درملنې لپاره لیږل کېږي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري 13 شپه په کوټي سنگي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه موټر هم ویجاړ شوي او 15 میله وسله د جبهې د ځواکونو لاسته ورغلې ده. د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې ملکی وګړو او د ملي مقاومت جبهې غړو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا ادعا نشي تاییدولی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا شنبه په دوهمه 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیره چهارشنبه په لوبړۍ 500 اوره مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د دوه نیوي منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
دویم لوب لپاره هم تمرینات تر سره کیږي. لوبډله به بشپړه چمتوي. مورال هم لوړ دی ځکه لومړی لوبه کې 92 منټو په تفاوت باندې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. نو ان شاء الله لوبډله چمتو ده او زمونږ هیله هم ده چې د سویلي افریقا سیریز په سیر په دغه سیریز کې هم بریالي شو.
د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې به خپل درېیم 500 اوره مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترانګي په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړی دي. د دغو ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او د چهارشنبه هلته شاوخوا 500 ترهګر ختم کړي دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د ادعا له مخې نیول شوی دی. دغه امریکایي وګړی چې مارټن ډی بلل شوی په جرمني کې دیره وو او ویل کېږي د امریکا د پوځي ځواکونو پخوانی غړی و. جرمني څارنوالان وایي شک کېږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ده د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا ښوولې وه. زمو شخص له آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې د خوړو نړیوال پروګرام وای لوښه سبب شوی چې ځینې افغان کورنۍ ماشومې لوري واده کړی. د ډونالد ترامپ له بری وروسته یو شمېر افغانان چې امریکا ته د مهاجرت په تمه دي اندېښمن دي. دوی وای
ما کیس جدی دی دا سرکاري کې مو فلار کې پات کېږي ما خواهش دره دي چې نو په دوسیا کې رسیدګي باید شوی شي.
په ورسګان کې د انارو باغداران وای انارې پیریدون کې دلري
دا باغلارم د انارو خریدار او شه نسته د څو کال کېږي بل د غسی ورسته سی خلکو ته سره ورکړي.
د تاور ته شکایت ده کندهار انټیک پلورون کې لري
ارونه د پخواسته خو بيخه فصل په صده کې انوي نه دی پاته لاس په صده بازار دی وس پیسې نشته.
طالبانو په خوست کې دوی رادیو غانې بندي کړې دي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ شخص آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ او همې مطالب لوستل شئ. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ ته ویب پاڼه پته ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې زیاتېده د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې نجونې واده کړي. د جمیل را رسیدو سره په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په ورستیو کې ویلي چې د بودیجې د کمښت عمله به په ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې په افغانستان کې تر 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو په لړ کې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي بېوزلي او لوږه په دغه هیواد کې په وړوکوالي کې د ځینو نجونو د ودولو سبب شوې ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د پنځمې پورس پر خپل اکسپانه د یو سړي کیسه شریکه کړې چې د بېوزلي له کبله د خپلې 15 کلنې لور ودولو ته اړ شوی دی. دغه سړی د خوړو نړیوال پروګرام له خوا په خبره سوي ویډیو کې ویلي
یک دختر 5 ساله
د وچکالی د غیزو لکبل او د خپل نور ماشمانو د تغذیه لپاره د سانتیاو د نشټوالي لکبل می خپل 15 کلن لور واده کړ. لاس 15 سمنه غنم پور کړل او می کړل مګر ما د وچکالی لامل حاصل ټول نکړ. زما په لاس کې هیڅ نشته. زه هک حیران یم موږ د لال دربار پرته بل چارن لرو.
دا څرګند نه دی چې دغه سړی د افغانستان د کوم ولایت دی او کله خپل لور په وړکوالي کې واده کړی ده. تر دې مخکې هم په هیواد کې یو شمېر کورونه یو ویلي و چې د بېوزلۍ له کبله اړسي وي چې خپلې لوڼې په کم عمر کې یا واده کړي یا یې هم وپلوري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقلیم د بدلون له کبله په هیواد کې لوږه په زیاتېدو ده. د صافی په خبره پر لپسې وچکالیو او د اقلیمي بدلون د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي. په افغانستان کې د ژمي په درشل کې په هیواد کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 2 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې له څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي د میلیاردونو ډالرو مالی مرستو سره سره په دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د غیر قانوني کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي یو شمیر هغه افغانان اندیشمن کړي چې امریکا ته د تلو کیسونه لري. دا کډوال چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته درې مو هیوادونو ته تللي، د ترامپ په مشي د امریکا له نوي جوړیدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چارې چټکې کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
لو غیر قانونی لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحد ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تک کیسونه لري اندیښمن کړي دي. د دوی اندیښنې چې د تیر جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درې مو هیوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالد ترامپ د امریکا د متحد ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15مه بریالی شو. عمر په پا پاکستان کې یو له افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تک کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ بیانونو اندېښمن کړی، هیله ښیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نشي.
د امریکا ولسمشریز وروستیو ټاکنو کې چې ډونالد ترامپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو، د خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې غیر قانوني مهاجر به له امریکا هیواد څخه باسي، نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نشي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالد ترامپ لښمنو څخه وو. که څه هم ښاغلی ترامپ په ځانګړي توګه د افغانانو د لیک په اړه څه نه دی ویلي، خو د کمپاین پر مهال تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریس ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحدو ایالاتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته د نومبر 6مه په خپل بیان کې ویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ پاړه د ډونالد ترامپ توند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شوارونو او کمپاین یوه برخه وه او ښایي ډېره جدي نه وي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له فرانسې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د پراخي سرغړونې په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب لپاره د څلور هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یو پرانیستي لیک د فرانسې لنوي صدر اعظم څخه غوښتي چې په دې کار سره به د طالبانو پر ضد د عدالت نړیواله محکمې لاري د قانوني اقداماتو لپاره لار هوار شي. د روان کال په سپتمبر کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ښه نه شي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. د دې موضوع تفصیل د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د بشري حقوقو د څار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د جواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. د غوڅلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت ښه نه شي، طالبان به جواب لپاره د عدالت نړیواله محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدر اعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیواله محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هی دربار چې د بشري حقوقو د څار په اداره کې د ښځو څنګ مرستیاله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړی بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي ډیوډ اسپرول هم ویلي و چې تر اوسه طالبانو د بشري حقونو په مسایلو کې د اصلاحاتو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره هیڅ ډول تعامل نه دی کړی او د نړیوالو ځواکمن اقدام ته اړتیا ده.
په خوست کې ځایي رسنیزې سرچینې وایي طالبانو د ژمنو لونګ په نوم دوه سیمه ییزې رادیوګانې بندې کړې دي. د بی پولي خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزې رادیو بندول په کلکو ټکو غندلی او دا یې د مطبوعاتو په وړاندې برید بللی دی. په خوست کې یوې رسنیزې سرچینې آزادی رادیو ته تایید کړی چې ځایي طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې رادیوګانې تړلې دي. د دې موضوع تفصیل:
طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییزې رادیوګانې تړلې دي. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې آزادی رادیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې رادیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط آزادی رادیو ته د خبره وکړه.
تر اوسه د دوار سنې محلي رادیو باندې چې د خوست څنګه تلل شوې دي چې وایي د ژمن رادیو په نامه ده د دونه لپاره تلل شوې ده.
په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ییزو رادیوګانو تړل کېدو د خبريالانو د یو شمېر بنسټونو خبرګونونه هم را پاره ولې دي. د بی پولي خبريالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزو رادیو بندول په کلکو ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږم ناوخته په خپل یک سپانه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او لزن پرته د بیا پرانستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلی چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خبراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او د غویداو په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د یادونې ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسولینو سباندې وونه وړاندې د غرغښت په نامه رادیو هم د موزیک د خبرولو په پلمه بند کړي وا، خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو لمخې په رسنۍ او خبريالانو محدودیتونه وضع کوي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وی نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته به واک لیږد ورو او منظم وی. بایدن دا خبره د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو وینا کې وکړه. د خپلې مرستیالۍ او د ولسمشرۍ لپاره د دیموکراتیک ګوند د کاندیدې کاملا هریس ستاینه وکړه. وی ویل چې هغه یو الهام ورکوونکی انتخاباتي کمپاین درلود. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د وڅلويشتم ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ تر ټاکل کېدو یو ورځ وروسته په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې ترامپ ته د واک لیږد به ورو او منظم وي. بایدن د پنځشمې په ورځ په خپل وینا کې دا هم وویل چې د چهارشمې په ورځ له ډونالد ترامپ سره خبرې وکړي.
I spoke with President elect Trump.
ما پرون له منتخب ولسمشر ترامپ سره خبري وکړې او هغه ته مې د بریا مبارکي وویله. ما هغه ته ډاډ ورکړ چې ما خپل ټول ادارې ته لارښوونه کړې چې د سولې او منظم لیږ د تضمین لپاره د هغه لټیم سره کار وکړي.
د ډونالد ترامپ د ولسمشری دوره د لوړې لمراسمو وروسته پیلېږي. ټاکل شوی دغه مراسم د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې پر شلمه وسی. ترامپ د چهارشنبه په ورځ د 200 اړتیا وړ ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو سره د امریکا وڅلويشتم ولسمشر وټاکل سو. ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې ویلي چې دوی باید یو بل ته د دشمنانو په سترګه نه، بلکې د هیوادوالو امریکایانو په سترګه وګوري. بایدن ټینګار وکړ چې د امریکا انتخاباتي نظام عادلانه او شفاف دی او په دیموکراسي کې تل د خلکو اراده غالبه وي. جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې د هغه د مرستیالۍ او د ولسمشرۍ لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدې کاملا هارس ستاینه وکړه او ویل چې د هارس ټاکنیز کمپاین الهام بخښونکی و. کاملا هارس د چهارشنبه پر ورځ په ټاکنو کې خپله ماتې ومنله، خو ویې ویل چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. میرمن هارس په خپله وینا کې ویلي چې ډونالډ ترامپ ته یې د بریا مبارکي ویلې او ژمنې وکړې چې د قدرت انتقال به سوله ییز وي. ډونالډ ترامپ تر دې مخکې له 2018 څخه تر 2021 میلادي کاله پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه.
له خبرونو ور اخوا،
په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت ورستر بلی خرابې شي. انټیک پلورونکي د دې کاروبار مهم ستونزې د بازار نشټوالی، د بهرنیو سیلانیانو کموالی او د خلکو اقتصادي ستونزې بولي. تفصیل په دې راپور کې.
حکومت باید شروع خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خلکو ته لار خلاصه شي، خلک راځي او رفتوآمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیرېدو سره کندهار کې د زینتي او ښکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمېدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انټیک شانو یو پلورونکي آزادي راډیو ته وویل چې د میسو لوشي، سپینزر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې وروستیو کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
خو د بل جې رقم غمې استلا جوار یا خاک پلوریت زمرتان یا کوت هر شی استا او دا خارجي بازار کې بیا دا شان چې دا د لاس کار په سوي دا ډېر وځي ستنه زور کې بیا هر شی استا نه دي هر شی وغواړي موږ ته برابر وای شو او ځنګړې ځای چې مو جوړ شي دا ډېر ښه خبره ده.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک سنایو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کم کړې ده.
ارونه د پخواسه خو بيخي په 100% کې انوي نه دی پاتا، 10% بازار دی اوس. بیا د جواهرات او کار چې دی د جواهرات صرف هغه خلک رانه چې شوکیانه شوکیان اوس ګرد مفلس دي خواران، پیسې نسته، کاروبارونه سره کمزور اسواله، انو خارجان خو نسته، یو خارجي نسته اوس بازار ته نه راځي. بیا د نور خارجان لکه د ازمور داخلي خارجان په خوار دی راتله نه، د امریکا او جرمني او فرانسې او د خاص راتله خلک د ازمور افغانان راتله ډیر شان بیرانه وي اوس هغه بازارونه نسته، هغه خلک سته.
نو کوم وخت چې دا ټوله یو مارکیټ شي توجه ورته وشي، نو بیا چې خارجان راشي حکومت به اهمیت نیولې دی په ټوله، بس په محافظت سره بیا راځي خپل سوداوي بکې شي بوري.
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی. انټیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي، نو دا صنعت به ډېر ژر په ټپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي.
په اورزګان کې بیا د انارو باغ لرونکي له سوړ بازاري شکایت لري. د اورزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغداري و مهمه برخه ده، خو اوس د انارو باغ لرونکي بزګران د ټیټو بیو او د بازار د نشټوالي له امله اندېښمن دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت انار د خپل ځنګړتیاو او ښه کیفیت له امله په بازار کې ځنګړی ځای او شهرت لري، مګر اوس باغ لرونکي او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو له امله د اندېښنې سره مخ دي. د اورزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغ لري او حاصل ورڅخه ټول کړي اوس یې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وايي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونی په کښې کې وکړي.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړې مې، د کار مې خریدارو شی یې نسته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي یا خلکو ته سره ورکړو، از موږ خواري نه جوړي نو څه کوو. دا تقریبا دوه جریبه بوي،
دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې واري وو، نو هغه بهراریان یا د موټر یا دغه کرایه نه جوړیږي، چې هغه کرایه اوس رخشې ته ورکړو، موټر ته یې ورکړو، چیش ته یې ورکړو، هغه نه جوړیږي. نو بارا څه کړو، په دغه مو اوس ورته بنده کړې ده بالا دغه کار ورې توغو دي تو.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکي او بزګر زکریا وای په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو سرسخه خوا باد دي ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري
انارو شاس کال سمو سم حاصلات یې ورکړه خو لارې بندې دي لارې دغه نه لري بازار نه لري من په شلو په دیرش افغانۍ دي هغه ګرده دلې ته شی لانه دروځې ځکه موږ ورته سودا ده چې واړو بله باغونه پیکو لامل یې د لارو دغه دې سوداګر نسته او دغه نرخ نه لري قیمت نه لري شی لانه لس شل افغانۍ برای چی نه دي
یعنی ستا باغ خپل سو جریب دی
ما باغ یو دوه جریبه قدر دی ان شاء الله دولت سم دا غوښتنه نه چې موږ ته بازار پیدا کی او تجارت یې لاسي وو دواوی را کی پر بیا پښو
سوداګر او یا هم د ترینکوټ شار دکانداران وای د اورزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اورزګان او کندهار د لوی لاري خرابوالی دی او د غراز ولسوالۍ ته غزیدلی لاري دی د ترینکوټ شار دوه تنه دکاندارانو ازادي راډیو ته داسي وای
خدای سي د انارو کې پاکستان اوس ګورلته انار دی دته په مارکیټ کې چانار پاور دی راوړل سي په ډیر شغوانی په 15 شغوانی په 15 ډیر شغوانی په 8 ډیر شغوانی زادر چلیوش تاغانو پرمانه شانار په چلیوش تاغانی خرچیږي مله نه بیا موږ د دکاندارانو ته دا نور وچ بل څوک راسي د پورو د پاره څوک منو لري څوک نیمانه لري څوک دوه منو لري په 15 شغوانی په 15 چلیوش تاغانی الته بار په انار په پارک لري ډیر شواله مانه په 15 ډیر په چلیوش تر کوه چلیوش په 15 په 15 چلیوش دا رقم ورکو
نه منسب لادي د ترنکوټ انا خپل نش ډیر شته دی وسمه باغونی جره کړی دی په باغو کې ډیر توانیان چې مشکه می صبر تکړو د پروش کات په حساب نه چې انار به شکه مات ولري چې مشکم باغونه اجاره کړ چې انار مارکیټ تکړه انار نه قیمت درود دی او شانار وس من په شپته افغاني په 500 افغاني دی نو د انار څه چې من په شل افغاني مست په 10 افغاني مل دی چې می د انار مش خرڅ کی نو پاکستان ته نه ځ نوري وادوته نه ځ په دغه ساده انار قیمت ډیر ارزان دی نو موږ کوم باغونه اجاره کړ موږ دلار په خاطر باندې اجاره شته نو لاري لګي نو سنخ په پیدا کې موږ د یال به ګواله د دې سیاغه لاري را باندې باندې کړی نو دا نار قیمت ډیر ښکته سو
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای دوی هڅه کوي چې د اورزګان د نارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي چې په دې برخه کې څنګه ځکار هم کړی دی د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور یوادونو ته هم انتقالیږي
په روزګان ولایت کې پر 1495 هکتار ځمکه باندې انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید له دې باغو څخه 1460 ټنه کلنی عاید لاسته راځي او د مارکیټ موندنې لپاره موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کوو چې لله الحمد د روزګان انار اوس هم شمارکیټ لري سي پاکستان هیواد او هندستان هیواد او د غرقم ایران هیواد دی اوس انتقالیږي وړل کیږي دوري په وو مارکیټو کې ارزه کیږي
لدی ټول سره سره د روزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلګو هڅوي د خپل وطن انار وپیری دی وای د پاکستانی او ایرانی میوه پر ځای د روزګان انار وپیری تر څو د روزګان باغدارانو ملاتړ وسی که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي خو د خراب لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشټوالی لا هم د بزګرانو لپاره یو جدي اندیشنه ده
تاسو لا پیغامونو
نو پرانه نو پکتکانه طالبان حکومت باید سړکونه مخته جوړ کړي بهخه ډیر پیښه کرامسته کیږي خلکو ته مرګزه اوري ډیر خراب سړکونه چارواکو چم دایره د سمکته سړکونو را پخې پلونه را جوړ کړي
نبی اولا زابلای ل زابل ولایت رنداب لسوالی شیغان کلینه خبرې کوم زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حکیم حکومت اسلامي امارات نه ده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان پیغلو پر مخ د مکتب په هنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده دا خو هغه بهادری پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه 12 بجې لغرنه راتلاس بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ډوډۍ راوړه هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي. آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ مهرباني وکړه زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.